رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، داد امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده، زه خل خانم. په مسکو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سل کلنو ډیپلوماټیکو اړیکو لمانځنې په مناسبت غونډه پیل شوي. په دغه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف تر څنګ په روسیه کې د افغانستان سفیر لطیف بهان، پخوانیو سیاسي او جهادي مشرانو او د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو 14 کسیز پلاوی هم ګډون کړی دی. دا غونډه پرون د سه شنبې په ورځ پیل شوه. د غونډې ګډونوالو د روسیې او افغانستان ترمنځ پر ډیپلوماټیکو اړیکو تر رڼا اچولو وروسته په افغانستان کې د سولې پر ټینګولو خبرې وکړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې په دغه غونډه کې د افغانستان سیاسونو د 25 کسیزې پلاوی مشري کوي هم ګډون کړی دی. په دغه غونډه کې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وویل چې طالبان سولې ته ژمن دي، خو زیاته کړه چې سولې ته د رسېدو لپاره باید خنډونه له مخه لرې کړل شي او د نوموړي په خبره د افغانستان اشغال باید پای ته ورسي. ټاکل شوي ده چې نن د یادو اشخاصو ترمنځ د افغان سولې په اړه دوهمه بین الافغاني غونډه هم ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو نړیوالې شورا په غونډه کې د امریکا او ایران ترمنځ په کړکیچ په خبرې وسی او د دې امکان زیات دی. د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به په مکه مزمه کې د اسلامي هیوادونو نړیوالې شورا د غونډې مخکې وسی. د اسلامي هیوادونو نړیوالې شورا غونډه به د مې په 1 په مکه ښار کې وسی پیل شي. دا غونډه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په منځني ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ لوړې کچې ته رسیدلی دی. په سوریه کې د حکومت ځواکونو لخوا د یاغیانو په مرکزونو د بریدونو وروسته د مصنوعي شپږمکۍ د لارې اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې د سوریې کلي او زراعتي ځمکې سختې تباه شوي دي. دغه عکسونه په کولراډو ښار کې د میش د مکزار ټکنالوژي اخیستي او آژانس فرانس پرس ته ورکړي دي. په دغو عکسونو کې د عدلي ولایت دی او ښکاري چې د زیتون په باغونو کې لوی اورونه لګېدلي دي. داسې ښکاري چې دغه اورونه په دغه سیمه کې د یاغیانو په مرکزونو د سختو هوایی بمباری وروسته لګېدلې دي. د جاپان د ټوکیو ښار ته نږدې یو کس چې چړای په لاس کې و او نارې وهلې چې زه به مو وبژنم، د ښوونځي بس په یو تمځای کې د ښوونځي په انجنو برید کړی دي. دوه تنه یې وژلي دي او لږ تر لږه 12 تنه نور زخمي کړي دي. چارواکو ویل دي چې د برید وروسته دغه کس خپل ځان هم وژلی دی. زیاتره د دې پیښې قربانیان د کاتولو کې ابتدایي ښوونځي زده کوونکي دي او د کاواساکي په نامه په ښار کې بس ته انتظار ول چې دغه کس د چړو وارونو پرې وکړل. چارواکو ویل دي چې پولیسو برید کوونکی نیولی و، خو وروسته بیا په روغتون کې له دې وجې مړ سو چې ځان یې هم زخمي کړی و. د ایران انقلابي ګارډ په یو بیان کې ویل دي چې هغوی د امریکا سره د ممکنه جنګ ویره نه لري او ادعا یې کړې ده چې امریکا اوس په دې وروستیو کلونو کې خپل قدرت د لاسه ورکړی دی. د ایران د انقلابي ګارډ بیان جنرال رمضان شریف اسوسیټډ پرس ته وویل چې دښمن اوس د پخوا په څیر قدرت نه لري. د ایران او د واشنگتن اړیکې هغه وخت نورې هم خرابې شوې چې کله امریکا خپل جنگي بیړۍ او 250 بمبار جنگي الوتکې خلیج ته واستولې او وی ویل چې د ایران سره د یو ممکنه خطر د مخنیوي لپاره یې د ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. امریکا د دې خطر تفصیلات نه دي ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ جاپان ته د خپل څلور ورځني سفر د واشنگتن او ټوکیو ترمنځ د نظامي اړیکو په زیاتېدو ټینګار سره پای ته رسولی دي. ټرمپ د دغو خبرو دلیل ظاهراً چین و. هغه په خپلو څرګندونو کې چې پرون وویل چې د چین او متحده ایالاتو ترمنځ په دا خبرې په داسې حال کې وسوې چې داسې برېښېده چې دواړه مشران په آرام سمندر کې د چین په پوځي فعالیتونو اندېښمن دي. که څه هم دواړو مشرانو مستقیماً د چین نوم وانخیست، خو د جاپان لومړي وزیر شینزو آبه په سیمه کې د شدید نظامي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د یو یادو هیوادونو مشرانو د جاپان او امریکا اړیکو ته په اشاره وویل چې واشنگتن او ټوکیو ترمنځ اړیکې به بې ساره ډول پراخې شوي دي. د امریکا ولسمشر له دې وړاندې د جاپان له امپراتور او یو شمېر سوداګرو سره هم کتلي دي. او په هند کې حکومت ویل دي چې د هند صدر اعظم د لوړې په مراسمو کې یې عمران خان ته بلنه نه ده ورکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په دوهم ځل یې د صدر اعظمۍ انتخابات ګټلي دي او د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشرانو ته د خپل لوړې په مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړې ده، خو عمران خان یې نه دی غوښتی. د مودی د لوړی مراسم به د رواني میاشتې یعنې د مئی پر 1 نیټه ترسره سي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت په مسکو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سلو کلونو ډیپلوماټیکو اړیکو د لمانځنې په مناسبت پروند د سېشنبه په ورځ غونډه جوړه شوه. په دغه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ترڅنګ په روسیې کې د افغانستان سفیر لطیف بهان، پخوانیو سیاسي او جهادي مشرانو او د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو څوارلس کسیز هیئت هم ګډون کړی و. لیمینیازی په دې باره کې له کابله رپورټ را لېږلی.
په مسکو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سل کلونو ډیپلوماټیکو اړیکو لمانځ غونډه سه شنبه د کابل پر وخت شاوخوا یوه بجه پیل شوه. د غونډې ګډونوالو د روسیې او افغانستان ترمنځ پر ډیپلوماټیکو اړیکو تر رڼا اچولو وروسته په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو خبرې وکړې. د غونډې په پیل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان مسله پوځي حل نه لري، نو موري هله خوده چې افغانستان ته سول راشي. په خوانه ولس مشر حامد کرزی چې په دغه غونډه کې د افغان سیاسینو د 25 کسیز پلاوی مشري کوي د خپل وینا پر مهال ویل:
ما مردم افغانستان از تلاش های فدراسیون روسیه در برگزاری گفتگوهای بین الافغانی سول و برای ثبات در کشور ما استقبال می نماییم و سپاسگزار می باشیم.
نو موري روسیه څخه مننه وکړه چې د افغان سولې په اړه یا د بین الافغانی غونډه رابللې ده. کرزی روسیه څخه وغوښتل چې د افغان سولې په اړه د امریکا، چین او جرمني سره په ګډه د افغان سولې په اړه خپلې هڅې جاري وساتي. په دغه غونډه کې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل چې طالبان سولې ته ژمن دي، خو زیاته یې کړه سولې ته د رسېدو لپاره باید خنډونه له مخې لرې شي او د نوموړي په خبره د افغانستان اشغال باید پای ته ورسیږي.
اسلامي امارات واقعي د سولې ته ژمن دي او په دې فکر کې دی چې اول باید د سولې معنی د منځه لاړه، هغه دا چې د افغانستان اشغال پای ته ورسیږي.
د سولې عالي شورا مشر محمد کریم خلیلي په دغه مراسمو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته اشاره وکړه او وی ویل:
ولی صاحبان افغانستان ما هستیم، ما افغان هست، ما هستیم که باید این خود بنشینیم و مشکل کنونی کشور را حل کنیم.
د افغانستان د جمعیت اسلامی ګوند اجرایی مشر استاد عطا محمد نور هم ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه باید پای ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې له طالبانو سره د ښو اړیکو ټینګو د غوښتونکی دی او له طالبانو څخه یې د یوې تلپاتې سولې غوښتنه وکړه. ټاکل شوې سبا د یادو اشخاصو ترمنځ د افغان سولې په اړه دوهمه بین الافغانی غونډه هم ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی د سې شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د افغان حکومت په استازیتوب په روسیه کې د افغانستان سفیر او د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلي په دغه بین الافغانی غونډه کې ګډون کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د نږدې دوو اونیو په تیریدو لا هم د ولسي جرګې غړي د دغې جرګې د رئیس په ټاکلو بریالي سوي نه دي. یو شمیر وکیلانو پرون ویل چې په دې مسله دې د اختر د رخصتیو وروسته بحث وسي او یو شمیر نور بیا د دې پریکړې سره مخالفت وشود. په دې باره کې بیا هم د کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری رپورت لري.
په ولسی جرګه کې دغه جرګې د رئیس د ټاکلو په سر د روان جنجال په دوام، نن د ولسی جرګې موقت رئیس د کوچني اختر وروسته په دغه جنجال د بحث د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه، خو یو شمېر نورو وکیلانو د دغې غوښتنې سره مخالفت وښود. د کندهار له ولایت څخه په ولسی جرګه کې یو استازي ګل احمد کمین امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې یو شمېر وکیلان د اختر تر وروستیو د پارلمان د بندېدلو د وړاندیز سره موافق نه وو، نو ځکه تر هغې نېټې د پارلمان د تړلو وړاندیز ونه منل شو.
په رسمي شکل باندې کومه پریکړه نه ده شوې. د یو ګروپ کسان له خوا څخه غوښتنه وشوه چې اکثره دوستان تللي په سفر باندې، د عمرې وخت یې ډېر دوستان عمرې ته تللي دي، نو باید د اختر په رخصت او د اختر څخه وروسته راسو. ځینې دوستانو داسې فیصله وکړه، خو بیا هم هلته ډېر وکیل صاحبانو چې هغوی ویل مشکل کار دی ادامه ورکوو او دا خبره خلاصوو. نو په رسمي شکل باندې رخصتي نشته. سبا بېرته موږ ځو خپل کار ته. غوښتنه مو د نشا څخه وکړه چې تالار بند نه کړي او وکیل صاحبان د دې مشکل حل لپاره یو لار پیدا کړي.
د ولسي جرګې دارالانشأ او چارواکي هم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې سبا به پارلمان پرانیستی وي، خو دغه چارواکي ویل فکر نه کوي چې ډېر وکیلان به کار ته حاضر شي. د نږدې دوه اونیو راهیسې په ولسي جرګه کې د دغې جرګې د رئیس ټاکلو لپاره ټاکنې جنجالي شوي او وکیلانو په پرلهپسې اوږدو بحثونو او غونډو کې رامنځته شوي ستونزې ته د حل په موندلو کې پاتې راغلي دي. ګل احمد کمین د دې علت د غړو ترمنځ سخت اختلاف ګڼي.
څنګه څو ورځې کېږي چې تفاهم ته دواړې غاړې نه سره رسېږي، مختلف ګروپونه ګروپونو او کمیسیونونو او منځګړو ټیمونه جوړ شول، خو تر اوسه تفاهم ته نه دی رسیدلی. پرون موجزه پرمختګ درلودی، د رحماني پلویان د تازه سول چې باید پر دغه ورای باندې جنجال یې هغه باندې انتخابات وکړو، خو بیرته مسله د سری او علني انتخابات وه چې نن باید کار باندې کړی وای او تللی وای سری انتخابات.
څو دې وړاندې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره د ټاکنو پر مهال د 250 وکیلانو له ډلې 250 خپل رای وکارولې، خو په دغه کارول شو رای کې پر یوې رای باندې د تایید د نخي سربیره یو بل نه خام شته چې وکیلانو ترمنځ رامنځته شوی جنجال سبب شوی ده. دغه وی رای اهمیت په دې کې دی چې که باطل وشمیل شي نو د ولسی جرګې د ریاست لپاره به له سره د دوه نو نومندانو ترمنځ ټاکنې وشي، او که باطل ونګل نشي نو ښاغلی رحماني به د ولسی جرګې رئیس وټاکل شي. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ په شو ټاکنو کې ښاغلی رحماني 33 او کمال ناصر اصولي 55 رای ترلاسه کړی وي. د ټاکنو سر د ادارو یو شمېر چارواکي وایي چې د ولسی جرګې د کورنۍ کړنلارې په اړه د نوو وکیلانو بېخبري او د دوه ګروپونو سربېره د بېطرفو په نوم د ډلو د جوړېدو له امله دغه بهیر اوږد شوی دی. د شفاف او عادلانه ټاکنو سر د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغو عواملو سربېره یو شمېر وکیلان هم غواړي چې دا بهیر د ناکامۍ سره مخ شي او د بهیر په اوږدېدو سره هغوی خپلې ګټې ترلاسه کړي.
افغانستان کښې چې ډېر معمول دي هغه د پیسو راکړه ورکړه ده، خو ریاست نه مخکې چې انتخابات درېدلو په هغه وخت کښې هم ځینې دغسې موارد مطرح شلو، حتی موږ ته ځینو استازو ویلي چې دلته لاسونه کار کوي چې پیسې توضیح کړي. دلته اوس ځینې استاز به دغه همدغه موقع ته ګوري چې انتخابات لغوه شي، بیا کېدای شي نور ځان ریاستونو ته کاندید کړي او بیا هغوی به نور معاملې مخکې بهي، نو دا دلی کېدای شي خپل وکړي.
ښاغلی رشید وایي د ستونزې د حل لار په اختلافي مسلو رای اچول دي. د هغوی د کمیټو او کمیسیونونو جوړول دا ډول ستونزې نه شي هوارولی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او د همتو نړیوال رپورټونه د امریکا ملګرو ملتونو او د روغتیا د نړیوال سازمان د متخصصانو یو ټیم پرون د سه شنبې په ورځ پاکستان ته ورسید چې د دغه هیواد په یوه جنوبي ولسوالۍ کې د ایچ آی وی وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په تیره یوه میاشت کې په دغه ولسوالۍ کې څه باندې 900 تنه چې اکثره یې ماشومان دي تشخیص سوي وه. خبریال ایاز ګل په دې باره کې له اسلام آباد څخه رپورټ رالېږلی.
د لومړي ځل لپاره د اپریل د میاشتې په 15 نیټه په لرکانا کې د دغه ویروس د خپرېدو راپورټ ورکړی شو. د هغه وخت نه را په دې خوا تقریبا 2000 تنو وینه معاینه شوې ده. د اټکل له مخې د دغې ولسوالۍ چې د سند په صوبه کې نواقع ده نفوس 1.5 میلیونه دی، او پخوا هم په دغه ولسوالۍ کې د عین ویروس په محدوده اندازه خپور شوی و چې د ایډز د ناروغۍ سبب کیږي. د خلکو د معاینه کولو پروګرام دوام لري او محلي ماموران وایي هر ورځ د معاینې د کمپونو مخ ته قطار قطار خلک ولاړ وي چې په خپله سیمه کې د ایچ آی وی د خپرېدو په باره کې په تلویزیون کې د خبرونو د اورېدلو نه وروسته په خپله خوښه غواړي چې معاینې وشي. د پاکستان او افغانستان لپاره د یو این ای آی ډی مدیره ډاکټرې ماریا ایلینا فیلیو برومیو وویلې څه باندې 80% هغه ماشومان دغه ویروس لري چې عمرونه یې له 15 کالونه کم دي. دې د پاکستان د سن له صوبې نه امریکا غږ ته وویلې د دې اداره د ملګرو ملتونو د ادارو مرستې تنظیموي چې د محلي انډیوالانو سره مرسته کوي چې په مؤثر ډول دغه ستونزې ته ځواب ووایي. برومیو څرګنده کړه چې په نیمایي هغو ماشومانو باندې دغه ویروس تاثیر کړی دی چې عمرونه یې له 15 کالونه کم دي. د یو خاصه ستونزه مخامخ کړی ده. دی وویل احتمال لري چې دوی دغه ویروس له ناپاکې پیشکاري د زخم له پرمینځلو یا د ناپاکې وینې له اخیستلو نه اخیستې وي، لیکن د یو این ای آی ډی مشره حدس نه شو وهلی چې د ایچ آی وی د خپرېدو اصلي علت به څه وي. برومیو ټینګار وکړ چې د دغه ویروس خپرېدل یو بیل مشخصات دي، ځکه نو بشپړ تحقیق ضرور دی. دی ویل د ډبلیو ایچ او او د امریکا د ناروغۍ او د کنټرول او مخنیوي مرکز د متخصصانو ولسیز ټیم د دغې صوبې مرکز کراچۍ ته رسیدلی. برومیو او زیاته کړه چې د پاکستان حکومت دغه ټیم ته بلنه ورکړې ده چې دغه هیواد ته ورشي او د محلي انډیوالانو سره به په ګډه درې هفتې تحقیقات وکړي چې دغه ویروس د خپرېدو منبع معلومه کړي او بیا کنټرول کړي. دې د دغه ویروس له تحقیقاتو نه وروسته په زیات کار کولو باندې ټینګار وکړ چې د دې ډاډ ورکړي چې دغه ویروس د خپرېدو غم باید وخړل شي او په راتلونکي کې به دغه ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. د روغتیا په باره کې د فدرال حکومت د مشاور ظفر مرزا په قول په اکثرو مواردو کې په ایچ آی وی د اخته ماشومانو پلرونه او میندې معاینه شوي دي چې د ایچ آی وی ویروس نه لري چې دا یو نادره او د اندېښنې وړ معلومات دي. مرزا وویل مستعملې پیشکاریګانی په پاکستان کې خرڅول کېږي میکروبي وینه ورکول، همدغه راز د میکروب جعلي مخنیوي او په روغتونونو کې د کنټرول سیستم کېدای شي چې په لرکانا کې د دغه ویروس د خپرېدو عامل وي. پاکستانی مشاور تشریحات ورکړل چې په ماشومانو کې د دغه ویروس د خپرېدو علت غیر محفوظي پیشکاری کول دي یا بل علت چې په دې باره کې تر اوسه پورې فیصله نشو کولی. دوی ویلې هیله مند ده چې بین المللي ټیم به دغه دلیلونه معلوم کړي او هغه دوامداره کوششونه کافي نه دي چې په لرکانه کې د ایچ آی وی د خپرېدلو د علتونو معلومولو لپاره کېږي. پاکستاني او د ملګرو ملتونو ماموران دا احتمال نه ردوي چې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې کمزوري طبي وضع د ایچ آی وی د خپرېدو سبب کېدای شي. د اټکل له مخې په پاکستان کې 650 بې صلاحیته ډاکټران په غیر قانوني توګه فعالیت کوي او د یو این ای آی ډی په قول 2000 د سند په ولایت کې طبي کارونه سرته رسوي. مرزا خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې د ایچ آی وی او ایډس پیښې له هغه څنه ډېرې کمې دي چې راپورټ یې ورکړل شوی دی. دی وایي د رسمي اټکل له مخې په هیواد کې د ایچ آی وی او د ایډس د ناروغۍ پیښې تقریبا 110,000 ته رسیږي، مګر یوازې د ایچ آی وی او ایډس د علاج کولو په مرکزونو کې 15,000 پیښې ثبت شوي دي، مګر یوازې د ایچ آی وی او ایډس د علاج کولو په مرکزونو کې 15,000 پیښې ثبت شوي دي او له دوی نه 14,000 دغو مرکزونو ته ورځي او خپل درمل لاسته راوړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو اداره وایي چې په شمالي کوریا کې دولتي مامورینو هغه عادي کارګرو ته چې په غیر دولتي ادارو کې کار کوي وایي که رشوت ورنکړي نو زنداني او یا به توقیف کړي. د امریکا ژغ د خبریال ریچارډ گرین راپورټ ته ستاسو پام راګرځوه.
په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو ادارې په خپل نوي راپورټ کې ویلي چې په شمالي کوریا کې په متواتر ډول هغه کارګر چې په شخصي مؤسساتو کې کار کوي همیشه د رشوت لپاره تهدیدېږي او هم د هغوی د بشر د حقوقونو په متواتر ډول سرغړونې روانې دي. په شمالي کوریا کې دولتي کارګري سیستم د 1990 په نیمایي کې هغه وخت خراب شو چې هلته په شمالي کوریا کې د اقتصادي بحران نه علاوه سخته لوږه او قحطي راغله او هم زیاته شوه. دا غیلت و چې د شمالي کوریا په سوسیالیستي رژیم کې غیر دولتي تجارتي مارکیټونو ته زمينه برابر کړله. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د ادارې په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د دغو شخصي تجارتي مارکیټونو د جوړولو لپاره د قانون نشټواله د دې باعث شوی چې هغه کسان چې هلته کار کوي د عدلي تعقیب او یا هم د توقیف کولو د تهدید سره مخامخ شي. نو په دغه شرایطو کې هغه دولتي مامورین چې کومه تنخواه لري د دغې موقع نه استفاده کوي او په دغو شخصي مارکیټونو کې عادي کارګر د رشوت په تمه ډېر زیات تهدیدوي. د ملګرو ملتونو دغه راپورټ د شمالي کوریا د هغو 214 کسانو سره د مرکو په اساس جوړ شوی چې شمالي کوریا نه جنوبي کوریا ته تښتیدلي او سالته اوسیږي. په دغه راپورټ کې په شمالي کوریا د دې ملامتیا چول شوی چې په یو ځدی چې د خپل خلکو د رفاه لپاره کار وکړي خپل ټول قوت د اټومي وسلو انکشاف ته متوجه کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په داسې حال کې چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ونه کړی سوای حکومت جوړ کړي، نو اسرائیل نوی پارلماني انتخابات کوي. د امریکا ژه خبریال مایکل برون په دې باره کې دا رپورټ را لېږلې دی.
د پارلمان غړو د سه‌شنبه د ورځې د راګرۍ نه وروسته د نوو انتخاباتو لپاره د سپتمبر 18مه یو ازمایښتي نیټه ټاکلې ده که د رایې اچولو دوه وروستي پړاوونه ومنل شي. نتنیاهو تر نن یعنی چهارشنبه پورې ان وخت لري چې د نورو ګوندونو سره ائتلاف وکړي یا به د اسرائیلو جمهور رئیس بل چا ته چانس ورکړي چې ائتلافي حکومت جوړ کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وای
אפשר לעשות הרבה דברים ב-48 שעות. אפשר לעשות, לקיים את רצון הבוחר. אפשר להקים ממשלת ימין חזקה. אפשר להביא יציבות וממשלה טובה למדינת ישראל.
אתה צריך את הסעתונו כדיר צקידי אשי. הדרי הורכבון כו דהילו אתרם בידושי. یو قوی محافظه کار او حکومت باید جوړ شي. موږ ثبات ټینګولی شو او په اسرائیلو کې یو ښه حکومت جوړولی شو. زه هیله لرم چې خلک خپل قضاوت او صحیح څه وکړي. نتنیاهو د اویګدور الی بارمن د اسرائیل بیتونی انګود د 50 څوکۍ نه په غیر حکومت نشي جوړولی. الی بارمن د یو نوی قانون غوښتنه کوي چې د نورو اکثر یهودي نارینه او په شان ځوان ارتودکس دی د اسرائیلو په پاوس کې را جلب شي. په داسې حال کې چې د نتنیاهو ارتودکس متحدین غواړي چې موجوده سیستم په خپل ځای پاتې شي. لیبرمن ژمنه کوي که د ده غوښتنه ونه منله شي نو په هغه صورت کې د پارلمان په نوو انتخاباتو باندې ټینګار کوي. د اسرائیلو پارلمان د پریکړې مسوده تصویب کړه چې وایي خپله پارلمان دې منحل شي او که دغه مسوده د چهارشنبې په ورځ یعنې په نننۍ رایګیري کې د دوهم ځل لپاره تصویب شي نو اسرائیل به مجبور شي چې نوي انتخابات وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د غور په ولایت کې د جامڅلی له سیلابونو ژغورلې دي. ځینې لرغونپوهان وایي چې د جامڅلی له جدي ګواښونو سره مخامخ دی او حکومت هغه څه نه دي کړي چې د دې څلی د ساتنې لپاره یې باید کړي وای. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
په غور کې د غوریانو د دورې نه د پاتې تاریخي څلی جام مینار تیر اونۍ راهیسې د سیلابونو له امله جدي ګواښ سره مخ و. خو د چارواکو په وینا اوس مهال د دغه مینار د نړېدو ګواښ رفه شوی دی. د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي چې د سیلابونو نه د جام مینار د ساتنې لپاره یې په غور کې اشرونه کړي او په سلګونو کسان په دغه اشر کې شامل وو تر څو د جام د درې لخوا د سیلابونو مخه ونیسي. د دې وزارت فرهنګي مرستیال پوهان رسول باوري امریکا غږ ته وویل چې داسې سیلابونه په تیرو سلو کلونو کې نه دي تر سترګو شوي چې د غور جام مینار تهدید کړي.
یو هیئت راغلی، یو هیئت اوس په لار دی چې هغوی موږ ته دا بررسي کړي څه زیانونه اوس ورسېدل استنادي دیوالو ته چې موږ خبر یو اسناد او فلمونه او عکسونه یې رارسېدلي دي. استنادي دیوالو ته څه زیانونه ورسېدل او دا خټې خاورې خشاک او لرګي چې د دې سیله سره راغلي دي زموږ د منار شاوخوا ته یې ځای نیولې دي. د دې اندازه ولګوي چې څومره دی او دا د یو پروژه په توګه موږ ته ووایي محاسبه یې راکړي چې موږ په څونه وخت کې دا بیرته پاککاري کولی شو. اوس اجالتاً خطررافه دی.
د دې وزارت په وینا په تیر کې د 5 مترو په اندازه استنادي دیوالونه د جام مینار د هریرود سیند خواته جوړ شوي وو او د جام د درې اړخ ته 4 متره استنادي دیوالونو د سیلابونو مخه نیولې وه. خو د سږني کال سیلابونه پر دغو استنادي دیوالونو وراوښتي دي. ولسمشري ماڼۍ وایي چې د غور د جام د مینار ساتنه د افغان حکومت لپاره مهمه ده.
یونسکو اداره د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت او همدارنګه نور تخنیکي اشخاص چې دي هغوی اوس پر دې باندې کار کوي چې یو اساسي طرحه ولري تر څو د مینار د دایمي مسؤلیت او خوندیتوب لپاره کار وکړي. دا موضوع حکومت په ډیر جدیت سره څاري او همدارنګه د افغانستان کابینې کې هم پر دې باندې بحث او په دې اړه لازم تصمیم نیول شي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې له راتلونکي میاشتې جولای نه د غور د جام د څلی اساسي ترمیم به پیل کړي. دا مدار چې 15 متره دوړوالی لري له 1991 کال راهیسي د 30 ملي متره کوګوالی او میلان له امله د نړېدو له ګواښ سره مخ دی. لرغونپوهان د دې څلي د بیا رغېدو وایي. لرغونپوهه شازی همدرد وایي دا څلی باید له هر ډول طبیعي آفاتو خوندي شي.
که چیرته د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دې منار لپاره تحکیمات ونه نیسي مسلکي تحکیمات، نو زه فکر کوم چې دا منار به د دغو سیلابونو له مخې خراب شي او هغه تزئینات او هغه سبکونه چې په هغه وخت کې په دې کې کار شوي دي له منځه لاړ شي.
د غور د جام څلی په 12مه میلادي پیړۍ کې د غوریانو د پادشاه سلطان غیاث الدین غوري له لوري جوړ شوی. دا څلی د غور له مرکز 28 کیلومتره لري د جام په دره کې موقعیت لري. دا استوانه ای شکل اته زولي مینار چې 9 متره قطر لري د یونسکو له خوا په 2002 میلادي کال کې د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل شوی دی. دا مینار او د بامیانو حوزه د افغانستان دوه تاریخي ځایونه دي چې د یونسکو د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1200 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
په کندوز کې د آمو سیند د تحکیماتو د پروژې کارونه پیل شول چې په نتیجه کې به یې 15 کلي او 2000 جریبه ځمکه له تخریب څخه وژغورل سي. په دې باره کې پام وکړئ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ ته چې له کندوز یې رالېږلی دی.
په کندوز کې د آمو سیند د تحکیماتو لپاره د 30 میلیونو افغانیو په لګښت پروژې عملي کیږي. د دغه تحکیماتي پروژې په عملي کېدو سره به 15 کلي او 2000 جریبه زراعتي ځمکه د آمو سیند له تخریب څخه وژغورل شي. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د هغو خلکو نه چې دغه پروژې په سیمه کې عملي کیږي وغوښتل چې د کار څارنه وکړي او زیاته یې کړه چې د ملي پروژو په تطبیق کې باید خلک د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو لپاره هڅه وکړي. د کندوز د اوبو د تنظیم رئیس انجینر محمد سالم اکبر وایي چې اوس هم د آمو سیند د تحکیماتو د ځینو پروژو کار جریان لري چې څمو د وړاندې کارونه پیل شوي وو.
سه پروژې تحکیماتي از اینه مجموعه از اینا 48 میلیون افغانی است که از بودجه انکشافی وزارت انرژی تامین میشه و این پروژه در ظرف 6 ماه تکمیل میشه.
د آمو سیند د تحکیماتو درې پروژې عملی کیږي چې 30 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. دغه لګښت د اوبو او برېښنا وزارت له انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي چې په شپږو میاشتو کې به دغه پروژې بشپړې شي. د آمو سیند د تحکیماتو دغه پروژې د جمهور رئیس د ځانګړو پروژو له جملې څخه دي چې کندوز ته ورکړل شوي دي. د اوبو د تنظیم رئیس اکبری زیاتوي
و با تکمیل از این پروژه صدها جریب زمین از تخریب اتمی نجات پیدا میکنه، در حدود 1000 جریب زمین تازه دوباره احیا میشه.
د دغو پروژو په بشپړېدو سره په سلګونو جریب ځمکه له حتمی تخریب څخه ژغورل کیږي او زر جریب نور ځمکه چې سین پریخي د کښت لپاره آماده کیږي. په کندوز کې وسلوال طالبان له ټولو هغو پروژو څخه 10% پیسې اخلي چې د کندوز د ښار دننه او په کلیوالو سیمو کې تطبیقیږي، خو د کندوز والی هغو ډلو ته اختار ورکوي چې د بیارغونې له پروژو څخه د پیسو اخیستو هڅه کوي. د امام صاحب ولسوالۍ د هغو کلو اوسیدونکي چې دغه پروژې په سیمه کې تطبیقیږي وایي چې هر کال د آمو سیند د دوی زراعتي ځمکې له منځه وړي او سیند د دوی د کلو په طرف راوړاندې کیږي. د امام صاحب یو تن اوسیدونکی جمال الدین وایي چې اوس سیند د دوی هدیرې ته را رسېدلی دی.
بنابرای دکی شارغافی قرامول که چاردکه بوده سه تایش کار شده بسیار نتیجه بخش است.
ده شالبافی ده سیم شاو خواه چه دره زایه تحکیمات شوی که پرولانده یو بل زایی که ده تخریب مخوانه نیول شی ده دره زایه تحکیمات به هم تخریب شی. د کندوز مسولین وایي چې د تحکیماتو په دغو پروژو کې به 10000 کسانو ته کار پیدا شي. له دې مخکې هم د آمو سیند د تحکیماتو پروژې چې 1.1 میلیون افغانۍ لګښت پرې شوی تطبیق شوي دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.